السلام علیکم ستړي مشه د مخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو ورسته خبری مجلې ته را بولم په دغه پروګرام کې چې شمشاد زدرانی تخنیکی چاره مختوړي او رې د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي وای په جلال آباد ښار کې د یک شنبه ورځې انتحاري حمله د امنیتي ځواکونو د بیغوري له امله شوې ده. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د ولسمشر د لومړي مرستیالي او قومندان نظام الدین قیصاري د افغان ځواکونو له خوا نیول شوی. خو تر هرڅه مخکې خبرونه لرو چې فرشته جلال زئی وای
اوریدونکو مازیګر مو په خیر. د مهمو خبرونو سرخط غوښتي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون یو حقوقي او تخنیکی پلاوی ته دنده سپارلې چې د هندوانو او سیکانو ټولنې ته په انتخاباتو کې د ګډون سهولت برابر کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په جلال آباد کې انتحاري حملې چې مسؤلیت یې داعش واخیست ثابته کړه چې د دې ډلې د ریشو ایستلو ته باید هڅې چټک شي. او مسکو وایي د امریکا متحدو ایالاتو ولسمشران شای روانه میاشت د فنلند په پلازمېنه کې په خصوصي ډول دوه په دوه سره وګوري. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو حقوقي او تخنیکی پلاوی ته دنده سپارلې چې د هندوانو او سیکانو ټولنې ته سهولت برابر کړي چې په څو په نوې ولسي جرګه کې د دې مذهبي اقلیت چوکۍ پاته تشه پاته نیسي. د کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی نن د ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون موافق است چې چوکۍ خالی نمونه.
کمیسیون موافق دی چې چوکۍ خالی باید پاتې نسی، هغوی به کاندید باید پاتې نسی، نمونه ثبت کړي او د ولسی جرګې د کاندیدانو ابتدایي لیست ته کاندید شامل سي. د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د سیکانو او هندوانو د ټولنې احتمالي کاندید او تارسنګ خالصه د یک شنبه په ورځ په جلال آباد کې په انتحاري حمله کې ووژل سو. د افغانستان ولسی جرګه 215 چوکۍ لري او د جمهور رئیس د تقنیني فرمان پر اساس یو چوکۍ د هندوانو او سیکانو اقلیت ته ځانګړې سوې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د افغان سیکانو او هندوانو له ټولنې 521 تنه چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو نمونه یې ثبت کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د یکشنبه په ورځ په جلال آباد کې انتحاري حملې چې مسؤلیت یې داعش واخیست بیا ثابته کړه چې د دې ډلې د بیخ ایستلو لپاره باید هڅې چټک سي. د تاس خبري اژانس په حواله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي تروریستان هڅه کوي چې په افغانانو کې ویره خوره کړي او دا هیواد د نړۍ سولې او ثبات ته په دایمي ګواښ بدل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په جلال آباد کې حمله غندلې او د افغانستان پر حکومت او په افغانستان کې پر میشتو ائتلافي قواو یې غږ کړی چې د افغانانو د امنیت ټینګولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ سرپرست نظام الدین قیصاري نیول شوی دی. قیصاري د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له پیژندل سوو قومندانانو دی. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې نظام الدین قیصاري د هغو تورنو د سپیناوي لپاره چې پر هغه لګېدلي کابل ته لېږدول سوی. د راتمنش په وینا پر قیصاري تور لګېدلی چې شخصي وسلوالې ډلې درلودې او په فاریاب کې د افغانستان د ملي اردو له ځواکونو سره ستونزې جوړې کړې وې. د قیصاري له لورې په دې اړه کوم بیان نه دی ورکړ شوی. مسکو وایي د امریکا او متحدو ایالاتو ولسمشران شای روانه میاشت فنلند په پلازمېنه هلسنکي کې په خصوصي ډول دوه په دوه سره وګوري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته وویل چې ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین شای د جولای په 14مه په هلسنکي کې د رسمي کتنې تر پیل مخکې په خصوصي ډول سره کښېني او حتی د هغوی همکاران هم شای په دې کتنه کې برخه ونه لري. کرملین پرنو ویل ولادیمیر پوتین تیار دی چې له ټرمپ سره په کتنه کې له اوکراین د کریمیا ټاپووزمې له جلا کولو پرته پر نورو ټولو مسایلو یوه جوړجاړي ته د رسیدو خبري وکړي. د ایران او د نړۍ د 15 سترو قدرتونو چې په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړې وه د بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ په ویانا کې سره ګوري. هغوی به پر دې بحث کوي چې له موافقې د امریکا د متحدو ایالاتو د وتلو له امله او تر وتلو وروسته څرنګه دا پرمختګ خوندي ساتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر په سویس کې دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د سویس په برن ښار کې د ابتکار او صنعت فورم په نوم غونډه کې وویل
ایران خواهان
دوا ایران له نړیوالو سره د عدالت قانون سولې او ثبات پر بنا روابط غواړي. ایرانی پلاوی نن ویانا ته ځي او ټاکل سوی چې د جمعې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر د برېټانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان او شمالي وزیرستان کې په دوو جلا حملو کې شپږ ملیشه او دوه پولیس وژل سوي دي. د بلوچستان د حکومت یو چارواکي اسیر خان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو پرون د ملیشه قواو پر یوه کاروان حمله وکړه او شپږ ملیشه یې ووژل. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. دوهمه حمله په شمالي وزیرستان کې شوې چې دوه پولیس پکې وژل سوي دي. په سیمه کې یوه حکومتي مامور ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې یو پولیس او یو ملکي مامور زخمیان شوي دي. او د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوالی ادارې د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې دغه هیواد د انتخاباتو په درشل کې دی خبري اعلانو ته داسې فضا برابره کړي چې هغوی له ویرې او تهدید پرته کار وکړي. په نیویارک کې د خبري اعلانو د ملاتړ نړیوالی ادارې د پاکستان بوري صدر اعظم ته په سوالي لیک کې په ځانګړي ډول هغو رپورټونو ته اشاره کړي چې وایي په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې د خبریالانو پر فعالیت محدودیتونه زیات دي او د خبریالانو د غلي کولو هڅې روانې دي. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په پای کې په پاکستان کې پارلماني انتخابات وشي.
فرشته جلال زی وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې ځینې افغان سناتوران وایي په جلال آباد ښار کې د یکشنبې د ورځې انتحاري حمله د امنیتي ځواکونو د بېغورۍ له امله شوې ده. په جلال آباد کې د یکشنبې په ورځ برید وشو چې پکې د ولسو سیکهانو په شمول 19 کسان وژل شوي او 21 نور ټپیان شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ولسي جرګه کې به د هندوانو او سیکهانو لپاره یوه څوکۍ تشه پاتې نه کړي.
کمیسیون پرون په بحث وکړ. په هر حال دا کمیسیون دا تصمیم نیولی چې دغه چوکۍ بیرته ډکه کړي او یو استثنایي حالت د دغه قوم لپاره د افغانستان اتباع دي دته بساید کړي تر څو دا چوکۍ وزګاره پاتې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان نظام الدین قیصاري نیولی دی.
د قیصاری او د ملی اردو په منځ کې ځینې فایرونو او ځینې مشکلات رامنځته شو، مګر بل اخره د دوی مسلح افراد خلاصلا شو او قیصاری ونیول شو.
تمه د جر د عربستان په قربتوب د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې یو غونډه وشي. د سولې شورا د دې غونډې د خو پایلو لپاره خوشبینه ده. به هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي په جلال آباد ښار کې د یکشنبې ورځې انتحاري حمله د امنیتي ځواکونو د بېغورۍ له امله رامنځته شوې ده. دغو سناتورانو د سې شنبې د ورځې عمومي غونډې په آزاد بحث کې له حکومته غوښتنه وکړه چې یاده قضیه باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. بلخوا د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د یاد څېړنې پیل کړي او په بېغورۍ تورن او امنیتي مسؤلینو ته به سزا ورکړل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغې چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د انتحاري حملې له امله نږدې شل تنه وژل شول، د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي دغه پیښه د امنیتي ځواکونو د بېغورۍ له امله رامنځته شوې ده. د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ویل په داسې حال کې چې ننګرهار ته د ولسمشر غني د سفر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو پر همدې مهال د دغه ډول پیښې رامنځته کېدل د پوښتنې او اندېښنې وړ دي. دوه تنو سناتورانو باز محمد زورمتی او ګلالی اکبری داسی ویل
دا موضوع رښتیا قابل د تشویش ده. په داسې حال کې چې درې ورځې تر وخت خاطر د رئیس جمهور چې جلال آباد ته ځي امنیت نیول شوی، خو په سر د هغه هم د امنیت په نیولو باندې داسې یوه موضوع مابین ته راځي، دا قابل د تشویش ده.
د اینجا مقصر بودن په دې مسله کې ملامت هغه کسان دي چې امنیت یې نیولی و. باید دوی ځواب ورکوونکي واوسي. دا چې خلک غوښتل کېږي او امنیت یې نه نیول کېږي، نو له دې امله ډېرې پوښتنې پیدا کېږي.
د مشرانو جرګې غړو دا یوه ظالمانه حمله وبلله او غوښتنه یې وکړه چې عاملین باید ژر تر ژره وپېژندل شي. دوی له حکومت او غوښتل چې باید د دغه ډول حملو په غبرګون کې ټول هغه ترورستان چې په زندانونو کې دي او محکمو یې د سزا پرېکړه کړې باید عملي شي. دوی دا هم ویل حکومت باید د هندوانو او سیکانو په ګډون د ټولو افغانانو د ژوند ساتنه وکړي او دښمن ته اجازه ورنکړي چې دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار مخابراتو څلورلارې ته څیرمه یوه انتحاري حمله وشوه چې د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا د 1100 افغان هندوانو او سیکانو په ګډون پکې 19 تنه ووژل شول او 21 نور ټپیان شول. په دې انتحاري حمله کې ولسی جرګې ته د افغان هندوانو او سیکانو احتمالي نوماند او تار سنگ هم وژل شوی دی. دا حمله په داسې حال کې وشوه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې ورځ ننګرهار ته تللی و او کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي وو. په همدې حال کې د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په جلال آباد کې د یکشنبې د ورځې د چاودنې د څېړنې په هدف یو پلاوی ټاکل شوی دی. د دې ولایت د والي ویانه تاولا خوګیانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له څېړنو وروسته به ټولو هغو امنیتي مسؤلینو ته سزا ورکړل شي چې په دې قضیه کې په بېغورۍ تورن وپېژندل شي.
تېره شپه ننګرهار والي ملکي او نظامي ادارو د مسؤلینو او نورو په ملتیا باندې د اهلي هنودو کرمتال ته ولاړل او د خواخوږي خواشنۍ مراسمو ترسره کولو وروسته یې اطمینان ورته ورکړو چې پېښه به په جدي ډول څېړل کېږي او که هر امنیتي ارګان ثابت شو چې خپله وظیفه یې په ښه توګه نه ترسره کړي نو د قانون منګولو ته به راکاږي.
د دغې انتحاري حملې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت وسله والې ډلې پر غاړه اخیستې او په یوه اعلامیه کې ویلي چې لسګونه هندوانو سیکانو او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو یوې مرکې ته چې په هند کې د افغانستان له سفیر ښاغلي شایده محمد عبدالی سره زموږ خبریالې ملالۍ بشیر کړې ده. شایده محمد عبدالی د هند د سیکانو د هغو کورنیو له ځینو غړو سره کتلي دي چې په جلال آباد ښار کې عزیزان په یو برید کې وژل شوي وو. ښاغلی عبدالی وایي چې هندي چارواکو له دغو خلکو سره د مرستو ژمنه هم کړې ده او له دوی سره هم په خبرو کې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي. له ښاغلي عبدالی څخه لومړی ملالۍ بشیر دغه پوښتنه کړې چې افغان حکومت څه کوي د خلکو د خوندیتوب لپاره.
تاسو د افغانستان داخلي مسله ده، دا افغانان دي او که تاسو د اوتار سنګ هغه نومان وکیل چې انتخاباتو دا خبرې موجودي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو دپاره د خدمت په خاطر وي چې انتخابات ولاړ نه قرباني د افغانستان لپاره قرباني ولې هغه د افغانستان داخلي موضوع ده او د دوی چې بازار په پاره لکه د هر بل وګړي لپاره چې په افغانستان کې تدابیر وکیږي دې ته دا امنیت ته د اړین ول پیډي او په دې باندې حکومت فرج منټیاله ریس کی د دې د امنیت په باره کې سره نور همکاري وکړي چې په افغانستان کې هغه حاجت چې ټول افغان ته متوجه دي دې ته متوجه دي دا حاجت د محدود خاطر
د هندستان صدر اعظم نارندر مودي ویلي چې په دغه غمجن ساعت کې به افغانستان سره هر ډول مرسته وکړي. آیا دوی وړاندیز کړی دي چې د دې پیښې ټپیانو درملنه به په هندستان کې وکړي؟ پر افغان سیکانو دا للویو حملو څخه بلل کیږي. په حمله کې ولسی جرګې ته د سیکانو لپاره نوماند هم وژل سوی دی. د دغه حقیقت په پام کې نیولو سره دغې حملې ته څه ډول ګوري؟
تبدا افغانستان کې د مشرانو وژنه او د افغانانو وژنه په ټول کې د یو مشترک دښمن لخوا کیږي او ما خپل ګمان دا دی چې په افغانستان کې د ډیرو مشرانو باندې دغه عملې کیږي. سیکان افغانان پوری دي هغه د افغانستان مشرانو کې او خصوصا په دغه نمایندګۍ کې د دیگه کول اوس دغه د سرتوب له خاطر یا دغه عادت چې نمان خاطر چې وتو تبدل سي حمله دغه اثر باندې سوي اما تحقیقات بیان لري چې ریشه معلومه شوې چې دغه سي حمله څه توفو او د عامه څه د کیفیتو او دې چې د وګړو کسان کې مهم کسان دي کانو مشران په دې کې دغه عمل استعمال افغانستان کې بار څه باندې چې دې چې دغه افغانستان د مختلف ولایتو مشران په حوادث کې لري چې امکان لري چې د مشتابه د ملګرو خاطر دغه پلان تفکر
په هند کې لا افغان سفیر شاید محمد عبدالی سره مو د ملالی بشیر مرکه واوریدله. هغه ویل چې افغان حکومت د ټولو افغانانو او د سکانو هندوانو د امنیت د خوندیتوب لپاره ژمن دی. هغه له هندي چارواکو سره خبرې کړې دي. هند هم چمتووالی ښودلی چې د جلال آباد په پیښه کې زیانمنو شویو سکانو ته به روغتیایي خدمات ورکوي. د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسون وایي د کمیسون حقوقي او تخنیکي برخو ته دنده سپارل شوې چې په ولسي جرګه کې د افغان هندوان او سکانو د څوکۍ د برخلیک لپاره کار وکړي. دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې په ولسي جرګه کې د هندوان او سکانو لپاره ځانګړي شوي څوکۍ تشه پاتې نشي. د هندوانو او سکانو یوازینی احتمالي کاندید او تارسنګ خالصه د یکشنبې په ورځ په ننګرهار کې له نورو سکانو سره یو ځای وژل شوی و. ناجي ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د یکشنبې په ورځ په انتحاري حمله کې د افغان سکانو د یوازیني احتمالي کاندید او تارسنګ خالصه تر وژل کېدو وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغه مذهبي اقلیت د څوکۍ ډکولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کمیسون کې په دې اړه له ډېرو بحثونو وروسته حقوقي او تخنیکي برخو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه کار وکړي.
کمیسون پرون په بحث وکړ او یو تخنیکی او یو حقوقي بخش ته دفاع ورته چې تاسو دغه مسله وڅېړي او تر شپې ورځ پورې یو گزارش راوړي. ولې په هر حال دغه کمیسون دا تصمیم نیول چې دغه څوکۍ به تر ډکه کی او یو استثنایي حالت د دغه قبل لپاره د افغانستان اتبادي
د په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې ته د سکانو یوازینی کاندید او تارسنګ خالصه چې د کاندیدانو په ابتدایي لیست کې نوم وتلی و په جلال آباد ښار کې د سکانو له یو شمېر نورو مشرانو سره په یوې انتحاري حمله کې ووژل شوه. په جلال آباد کې دغه حمله داسې مهال وشوه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دغه ولایت په شاهي ماڼۍ کې حضور درلود. له دغې حملې وروسته د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم د ننګرهار د پیښې په غندلو سره ټینګار وکړ چې په ولسي جرګې کې باید د مذهبي اقلیت امتیازات ورکړل شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې دغه مذهبي اقلیت اوس د اوتار سنگ خالصه تر وژل کېدو وروسته بل مناسب شخص نمایندۍ ته لري که نه؟ د اوتار سنگ زوی ستوان سنگ خالصه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره موږ داسې څوک نه لرو چې دغه کرسۍ ته یې ور وپېژنو، ځکه زموږ دیارلس مشران چې له کابل، جلال آباد او غزني څخه و ټول وژل سوي او باید موږ نور مشران سره کښېني او مشوره وکړي او وروسته به پرېکړه وکړي چې څوک پارلمان ته معرفي کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي قانون کمیسون ته دا واک ورکړی چې زمینه سازي وکړي او یوه حوزه کې راپیدا شوې ستونزه هواره کړي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید ویل د افغان هندوانو او سکانو انتخاباتي حوزه مشخصه ده او کمیسون کولی شي چې د قانون له مخې پریکړه وکړي. زما رایه زما حق.
د میزان د اتمیشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب ولایت قیصار ولسوالۍ د امنیه قمانداني سرپرست نظام الدین قیصاري پر د لګېدلو تورونو د سپیناوي په هدف د افغان ځواکونو له لورې نیول شوی. دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رازمنش وایي د قیصاري د نیولو پر مهال امنیتي ځواکونو او د هغه د ساتونکو ترمنځ نښته شوې، خو قیصاري نیول شوی او اوس په کابل کې دی. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
پا په فاریاب کې د یو شمیر خلکو له لوري د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په غبرګون کې د مظاهرو سره سره دفاع وزارت له نظام الدین قیصری سره د قانوني چلند خبر ورکوي. دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نظام الدین قیصری باید عدلي او قضایي بنسټونو ته پر ځان د لګیدلو تورونو په اړه وضاحت ورکړي.
په مورد د قیصری کوم اتهامات موجود وو کله چې د دوی د نیولو لپاره تصمیم ونیول شو د دی او د ملي اردو په منځ کې ځینې فایرونو او ځینې مشکلات رامنځته شو، اما بالاخره د دوی هغه مسلح افراد سه ورسره وو خلاصلا شو او قیصری ونیول شو.
خاغلی راتمنش په دغه نخته کې د رامنځته شوې مرجوب لپاره څونه ویل. د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ سرپرست نظام الدین قیصری تیر ورځ په فاریاب کې د یوې امنیتي غونډې پر مهال د افغان ځواکونو له لوري ونیول شو. قسم دفاع وزارت پر نظام الدین قیصری د لګیدلو تورونو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو څه موده وړاندې نوموړي په یو ویډیو کې د فاریاب والی امنیت قمندان او ځین نورو چارواکو ته خبرداری ورکړی و چې که جمعه بازار سقوط شي او کسان طالبان محاصره کړي نو دی به ټول چارواک کی وو وشنی. نوموړی انداراز ولسمشر محمد اشرف غنی ته هم د خائن خطاب کړی وو. له دې وړاندې قیصری د خپل میرمنې او اوخي په وژلو هم تورن شوی، خو نوموړی دا تورونه رد کړی او ویلي چې ځینو رقیبانو یې دته دسیسه جوړه کړې ده. نظام الدین قیصری د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو له نږدې او مشهور قمندانانو څخه هم دی. جنرال عبدالرشید دوستم د قیصری د نیول کېدو په اړه غبرګون ښودلی او ویلي چې نوموړی د یو دسیسې ښکار شوی دی. ښاغلی دوستم چې دا مهال په ترکیه که دی دیو پیغام لاری له حکومت څخه د نظام الدین قیصری د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړی ده.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولت سپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو په دغه راپور کې مو اوریدل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته نږدې یو قمندان چې په فاریاب کې په قیصار کې امنیه سرپرست قمندان هم و هغه نیول شوی دی او اوس په کابل کې دی. ویل کېږي د ځینو رپورټونو په اساس په قیصار کې د فاریاب اوسیدونکو مظاهره کړې او وایي چې باید قمندان ژر تر ژره راخوشي شي. د یو تازه راپور په اساس نن په اورزګان کې هم د امنیت په خوانی عامر چې ویل کېږي وسلوال کسان درلودل او څو ورځې مخکې په ښار کې د ملي امنیت له ځواکونو سره نښته کړې وه او ځینې کسان ټپیان شوي وو هغه نیول شوی دی. د اورزګان امنیتي چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې له درې ورځې مخکې د رحیم الله په نوم د اورزګان د امنیت پخوانی عامر نیولی او له دوی سره د تحقیقاتو په خاطر پاتې دی.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو ناسته په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره په نیک فعال نیسي. دغه شورا ویاند سید احسان طاهری د سې شمې پرز ازادي راډیو ته ویل په یاد ناسته کې چې ډېر ژر به جوړ شي د افغان سولې او جګړې په اړه بحث کیږي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د جګړې د پای ته رسیدو او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د هڅو په دوام ټاکل شوی چې د دینی عالمانو نړیواله ناسته په سعودي عربستان کې جوړه شي. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه ناسته مهمه بولي او هیله ښیي چې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابره کړي. دغه شورا ویان سید احسان طاهری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به د شپږ دېرشو هیوادونو دینی عالمان د اسلام له نظره په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه بحث وکړي.
اساتید اسلامی نړۍ علما کرام شرکت په مجلس کې او د سولې او ثبات بحث د دین له نظره ور باندې غور او بحث کوي او بیا هم کله چې د تصمیم نیول کېږي د دین له نظره هغه ګټه افغانستان خلکو ته افغانستان مؤسس شوی هدوالو ته ده او سولې او ثبات ترمنځ کېدل لپاره د دې مهم بحث
او د وو آی سی یا د اسلامي همکاریو سازمان له لوري په جدي او مکه معزمي خار کې جوړیږي. که څه هم د دغه ناستې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د سولې علي شورا وایي چې یا د ناسته به د روانې میلادي میاشتې له درې میونۍ وړاندې جوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې نږدې 3000 دیني عالمانو په کابل کې ناسته وکړه او په افغانستان کې روان جنګ ناروا وباله. هغوی د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې د جګړې پر ځای د سولې او مذاکرې لار غوره کړي. همداراز تر دې وړاندې هم د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا یو شمېر دیني عالمانو په انډونیزیا کې د جګړې په درېدو او د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو په پیلېدو ټینګار کړی و. خو په سعودي عربستان کې د دیني عالمانو ناسته به څومره اغېزمنه وي او آیا کولی شي چې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي؟ د سیاسي چارو کارپوه داود مایار دغه پوښتنه ځوابوي.
زه په دغه ناسته کې د پاکستاني علماو د ګډون په اړه شک لرم، ځکه د هغوی مذهبي بحث مستقیماً د دغه هیواد د استخباراتو تر اغېز لاندې دی او هغوی به له دې مسلې د ابزار په توګه استفاده وکړي، نو ځکه د هغوی ګډون به نمایشي وي. خو د نورو اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو ناسته به ډېره ګټوره وي او هیله لرم چې د سولې په پروسې مثبت تاثیرات ولري.
طالبانو له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی او د تیر په څیر له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ یوې ناستې ته وویل چې افغان حکومت د دینی عالمانو او د خلکو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی او اوس طالبان د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو سره مخامخ دي. له دې وړاندې د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو سربیره سعودي عربستان هم د افغان سولې له بهیر خپل ملاتړ اعلان کړی و. همداراز د مکې معظم امام عبدالرحمن سدیس ویلي و چې په افغانستان کې د جګړو پر مهال عام وګړي قرباني کیږي او دغه جګړې د درېدو لپاره اوربند افضل جهاد دی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د پاکستان له حکومت غوښتي چې خبریالانو ته داسې فضا رامنځته کړي چې هغوی بیرته پرته له بیرې خپل کار وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې دا غوښتنه د جولای په 15 نیټه د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې کړې. دا ډله د امریکا په نیویارک کې میشته ده او د پاکستان صدر اعظم ته نن سهشنبې په دې اړه یو لیک لیږلی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د پاکستان موقت صدر اعظم ناصر الملک ته په لیک کې لیکلي د دې لپاره چې باید ډاډ ترلاسه سي چې دا انتخابات په شفافه او عادلانه توګه ترسره سي، رسنیو ته باید داسې فضا رامنځته سي چې پاکستانیان د خپل هیواد د اساسي قانون پر اساس په بشپړه توګه معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایي رئیس جوئل سیمون په دغه لیک کې لیکلي په تیرو څو میاشتو کې تر اندېښمنونکو پیښو وروسته چې د آزادو معلوماتو مخه نیولې، داسې انګیرل کیږي چې د دوی هدف خبریالان وو چې باید چپ سي او له پیښو سم راپور ورنکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایي رئیس تیره میاشت د پاکستاني الاصلي برتانیایي خبریالي ګل بخاري د برمته کېدو خبره هم یاده کړې ده. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ملاتړې او د پاکستاني پوځ منتقده میرمن بخاري څو موده وروسته بیرته راخوشې سوه. د پاکستان د پوځ ویاند د جون میاشتې په لومړیو کې په یوه خبري کانفرانس کې د پاکستان امنیت ته د متوجه تهدیدونو یو ګرافیک چارت ښکاره کړ چې پکې یو شمیر خبریالان او ټولنیز فعالان لیدل کېدل. په دغه چارت کې له یو شمیر عکسونو څخه یو د متی الله جان په نوم خبریال هم و. متی الله جان په وخت تلویزیون کې د اپنا اپنا غریبان خبرونی کوربه دی. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
زه چونکه تر ټاکنو مخکې پر ټویټر باندې هر وخت د دغه ملک د عدلی او سیکورټی اسټابلیشمنت له حد څخه پر زیات متحرک کېدو تنقید کوم او کزما ټویټ ستاسو وګورئ نو زه همیشه دوی په سیاسي مداخلت او په ادارو کې د سیاسي کردار په اړه فعال یم، نو همدغه وجه ده چې زما نوم یې پکې ښکاره کړ. زما په اند دا د پوځ لخوا له ما څخه د خفګان اظهار و.
د پاکستان صدر اعظم ته د خبریالانو د ژغورنی کمیټې په لیک کې راغلي د رسنیو د ازادۍ او خوندیتوب لپاره باید قانوني تدابیر ونیول سي.
اور سره برم داسې د خوست په ولایت کې ولس فرعي روغتیایي مرکزونو په مریضې برېښنا سمبال شوي. چارواکي وایي په دې سره به د یاد روغتیایي مرکزونو د برېښنا د نشتون یا کمښت ستونزې راکمې شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په خوست کې د او ایچ پی ایم یا د روغتیا د ادارې او پرمختیا موسسې لخوا یولس هغه روغتیايي مرکزونه له لمریزې برېښنا برخمن شول چې دوه میاشتې مخکې په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې فعال شوي ول. د سه شنبه په ورځ یادو مرکزونو ته د لمریزې برېښنا د سیستمونو د سپارلو په غونډه کې د عامې روغتیا چارواکو وویل چې په دې سره به په روغتیايي مرکزونو کې په ټاکلې حرارت د واکسینو، صحي وسایلو او دوا درملو د ساتلو، همدارنګه د رڼا او سړې هوا لپاره د برېښنا اړتیا پوره شي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدي آزادو راډیو ته وویل
د دغه څلور ساعته برق په فعالولو سره به موږ د مریضانو لپاره لا ښه طبي خدمات وړاندې کړي دي. دا هغه کلینیکونه وه چې دوه میاشتې مخکې موږ د خوست ولایت په هغو سیمو کې فعال کړي دي چې هلته به خلکو مخکنیو روغتیایي مراکزو ته لاسرسی نه لرله.
ډاکټر ګل محمد ان زیاته کړه یادو مرکزونو ته درمل او طبي لوازم له مخکې لګل شوي او روغتیایي پرسونل هم ورته ګمارل شوی دی. د روغتیا د ادارې او پرمختیا موسسې په دې اقدام سره د یادو روغتیایي مرکزونو مسؤلین خوښي څرګندوي. د ډاکټر محمد اسماعیل پړوم د تڼیو د ورژلې د فرعي روغتیا مرکز مشر وایي
موږ باید په واسطه وکړه شو چې د واکسینو تکلی خرره درجه کې وساتو، هغې څخه د سکشن ماشین څخه استفاده وکړو، برقي رڼا سیستم څخه استفاده وکړو، همداسې نور زیات کارونه دي لکه پاکاشوا د ډاکټرانو او یاد مریضانو.
بلې، زموږ د وروستي پښتو نیم ساعته خبري خپرونې وخت په ختمېدو دی. د ریښ خپرونې